په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شمیر 1200 ته پورته شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیې او سوریې پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز و 912 تنه د ترکیې او نږدې 3000 د سوریې لوري ته مړه شوي. د ریکتر په کچه 8.8 درجې زلزلې د دوشنبې په سهار وختي د ترکیې جنوب ختیځ او د سوریې شمال ختیځه سیمه وځپله. همدارنګه په قبرص او لبنان کې هم د دغې زلزلې ټکانونه حس شوي دي. ویره شته چې ګڼ نور کسان لا هم د خاورو لاندې وي او په دې سره د مرګ ژوبل شمېر لا پسې زیات شي. طالب چارواکي مانی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره له دې هیواد وتلی دي. دا وروسته له هغه چې العربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو په خاطر په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو دوی ته د یوې اطلاع په اساس باندې د یوې اونۍ لپاره د ټریننګ په خاطر له افغانستانه وتلي او بیرته راګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د راپورونو په اساس په افغانستان کې شاوخوا 93% غیر دولتي بنسټونو خپل کارونه په بشپړ یا قسمي توګه باندې درولې دي. دا ورسره له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار مخه ونیوله، په تېره بیا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار په وړاندې بندیز ولګاو. د یونان ساحلي ساتونکي وایي د دریو میاشمانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ یې پرون د اژیا سمندرګي په جنوب شرقي کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه شوه. او اسرایلي ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یوه کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د لویدیز او د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویلي چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارز د فری کرن ډیکر د تیر شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو پراګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یو ټویټ کې ویلي موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې. لدې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوی دي. فرحان حق ویلي چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوی ورسره کتلی وو ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي، خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرحان حق ویلي چې طالبانو کې د وقته مختلف مرجې دي او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د نړیوال ټولنې ګډ هدف ته پرسیدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونې پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. تر دې مخکې د لمیدیز یو د لویدیز یو شمېر نورو چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 15 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. اساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي په دې برخه کې بې صلاحیته دي او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تېره له کوم ځواک سره تعامل وکړي او آیا طالبان به د دې وړتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي؟ د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤول نثار احمد کریم زئی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري تاسو ته درشو. آیا دغه خبره چې د لویدیز یو شمېر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یوه خوله نه دي او اساسي پریکړې په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری ستاسې خاګری کریم جی درنو همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسې که د حکومت یا نظام اډانه ته وګورو، د دې نظام رهبری په قندهار کې ده، د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسایلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځای صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرا کړي. هغه قوه چې په کابل کې میشته ده، د ریاست الوزرا په نامه، له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپل رهبری احکام تطبیق کړي او په دې پسې لاړ شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د شمېر هیوادونو یا ملتونو د مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت دغه سې نظام او سیستم کې ډېر پام نه شي کېدی. موږ او تاسو کې د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ د نړیوالې ټولنې خیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو، له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دغه ټکرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډیر مظلوم دي. انصاری صاحب
د تکر موضوع نه ده، دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوال ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ماده تکر مسله د نظریات تکر وخدو دلته د تمدنونو د ټکر فل.
انصاری صاحب بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري کنه؟ تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې د دغه حکومت، د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي، د نړیوالو ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي. آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړ شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري، چې دواړه اړخه هم شته، حکومت او چارواکي او هم نړیوال باید هغې حق او اساسي حقوقو ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وښيي او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادا وګڼي. هر هغه حقونه چې ازل رب ورته فاز مسان قران کې تسجیل کړي او رالیګلي هغه باید ورکړل شي، چې یو له هغه اساسي حقونه د تعلیم حق دی، دغه چې د نفقه حق، دغه چې د پاغوي باندې د ترحم حق، دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمي حق، هغوی ته د امکاناتو د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوق او امکاناتو
ساتل
د حکومت له اساسي دندو دي.
امانساري صاحب دغه حقونه
هم په دې مکلف دي.
بله، دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوي. دغه خبره چې تاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک د وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي، د په دې برخه کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې رابرسیره شوې. اباستانګزی په لوګر کې وی غونډه ته وویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي، نو بهتره ده چې باید له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې باسته بیا هم دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مثلا مشر نثار احمد کریمزی، تاسو ته هم خراغ لاست وایو. که لومړی له تاسو پوښتنه چې انصاری صاحب خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دا نظام پر هغه پریکړه ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړه کوي. مولا هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړه باید عملي کړي. کچېرې دغه د اجرایوي ځواک ډیر مسولین له دغه پریکړه سره په مخالفت کوي او سره ناراضه وي، لکه څنګه چې له مختلفو لورو موږ دغه غږونه اوریدلی دي، نو څه فکر کوئ چې آیا دا پریکړه سمې دي او که اختلاف موجود دی د تعلیم او د ښځو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او احترامات تاسو ته نوري صاحب او انصاري صاحب او نورو اوریدونکو مشرانو همزولو ته. نوري صاحب محترم، ستاسو د پوښتنې په اساس باندې چې دغه انسجام د فکري د خلکو تر منځ او یا د فرمان د صدور یو مرجع بیا ټولو ته واجب التطبیق، دغه پوښتنه د طالب سره طالب دغه موجوده طالب تمثیل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځین ورته یو فرمان دغه شي او دوی په ټول ملت باندې هماغسې تطبیق کړي. ولې موجوده د طالب په ساختار کې او په تیره دوره چې د طالبانو کومه تیره دوره د ملا عمر په مشرۍ تیره شوې، دا هغه دوه ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي هغوی یو ډانچه یا یو وجود لرلو، د هماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ور انتقالېدلو. ولې دغه موجوده یا شته نظام چې د طالبانو موږ وینو، دا یو پروتوکولي یو قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالاتو او د وضعیت د مجبوریتونو نه داسې یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هماغه د طالب د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هیڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې دغه یو نظری وي، دا هیڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو او د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګیږي.
بل کرم صاحب، خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي، نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړی حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني، باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کېږدي، په تیر د افغان جنو او ښځو حقونو ته، د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې. ډیر سفرونه هم چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو چارواکو کړي دي پر همدې موضوع، د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بل لار نشته له دې پرته چې طالبان خپل پریکړه بدله کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول مول کړی دی، که خبره داسې وي چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې، نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي؟ ورشي قندهار ته، کندهار کې د مولا هیبت الله اخونزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو پلاوی سره یې لکتنې ډډه کړې، د اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره یې لکتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
چې موږ د مطبوعاتو د لارې نه اورو چې په طالب فرمان صادر کړلو دغه سې پریکړه وکړله، بېرته د دې طبیعي خبره ده چې د فرمان نه باید دفاع وشي، د ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي، دفاع د نړیوالو د خلاف لپاره چې دغه وشي وضاحتي یو پرس کانفرنس موضوع مطرح شي. ولې داسې هیڅ شی وجود نه لري ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی، دا فرمان د چې مرجه نه صادر شوی چې هغه ته خپل نړۍ لاسي چې طالبو مطالعه سره ځای نه لري. یو څومره د مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره داسکو یو مجلس کې باس کې د پښتنو په وکړه چې تاسو د ملا هیبت الله په خپل لیدل او مل دي بلې ده خو چې لږ مراټي کو په دې خانه کې چې نه مرتم ځالي بلې ده. نو دا خپل د ملا هیبت الله لیدنه یا د طالبان لاسرسي هغه کوم دې په سخت بل اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نشي کولای، ځکه د دې دوه غټي عمده وجې دي. یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري، دویم وجه دا ده چې دوی فکری تربیه نه لري. دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
کریم صاحب نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو. امریکایي چې لوړ پوړو چارواکو هم ویلي وو، د دوحې له تړون نه وروسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو چې دوی به خپلې هغه ژمنې چې کړي دي هغه عملي کړي. خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده، د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده. ولس غوښتنې لري او دغه غوښتنې په یو ډول د نړیوالې ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازی دي، یعنی په دې معنا په ټکر کې نه دي. یو افغان ښځه انجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي، ډاکټره سي، انجینر سي او همداشان په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي. دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي؟ آیا افغاني کلتور دود دستور دا حکم کوي او که اسلامي شریعت؟ اسلامي هیوادونو کې خو موږ وینو چې ټول آزاد دي، هر فرد خپل حقونه لري.
نور څه محترم هم دې نقطې ته راتللم چې دا د باور خبره چې می ته وکړه چې اوس د دوی دغه مرجع نه ده معلومه ده خبرې. اوس په تور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانه وي کې نزاغه چم گاوند پلار ته یا کاکا یا ماما یو مشر د فامیل ته ګیله وکي، په خپل د طالب ساختار نه د پکې جرګشته د مشرانو جرګه نه پکې ولسی جرګشته چې سړی ورسره د ملت را پاتې کې خپل غږ دی او چا سره مدعي سره شریک کی. په ارت کې د کابل چې کوم چارواکي ناشتي هغه یو هم د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغوی یا د تجدید نظر یو د هم کې دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادري دي او هغه دوی مجبور وکړي چې ملت پر رضا ده که ناراضه ده هغه باید تطبیق کړي. زه د نړیوالو له مننه کوم، تشکرې ته کوم چې ما سره د تشکرې الفاظ نشته دي چې نړیوال لګي دي چې د مطبوعاتو د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالکو خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو یو یو تخنیکی ورکو چې څوک په نړۍ باندې ځان په رسمیت پیژني دغه دغه مواردو کې احتیاط وکړه. په دغه معنی د نړۍ دغه کېږي خفکیږي په تا باور د منځځي ولې طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ لپاره یو سیاسي سمبول ګرځولی دی چې دوی غواړي چې په د تعلیم باندې د دې ملت سره په دې جفا باندې دوی د نړۍ له مشروعیت واخلي. که نړۍ ورته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي ملت یې نه ورکوي.
مننه کریم زای صاحب، مننه کریم زای صاحب. انصاری صاحب تاسو ته درځو، آیا رښتیا هم د دې وسلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د خزو د زده کړې له موضوع څخه؟ تاسو چې د ولسی سیاسي جرګې اساسا میخای دی ماسس هم وی او ولسره سروکار دی، آیا د ولس غوښتنه همدا نه ده؟
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی، نه سیاسي او نه هم مردانگی او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي. موږ باید د افغانستان د خلکو ارزښتونو، د خلکو کلتور، د خلکو عقایدو او افکارو ته مراجعه وکړو او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو هلته د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علی السلام له بعثته تر دې دمه ټول معلوم دي او هغه د تعمیل او امریکای دا او د پیروي ور دي. الهي احکام هغه څه دي چې د هغې په مقابل کې هیڅوک سر نشي پورته کولی او نه هم ودرېدی شي، نه اسلام اجازه ورکوي نه اسلامي ټولنه. موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهي حکم دی، زده کړه او لوست الهي حکم دی چې د پیغمبر علیه السلام د لپاره لومړنی وحی چې نازل شوی لومړنی پنځه آیتونه په اقرا یا لوست پیل شوی دی چې ولوله او هلته په همدغې پنځو آیتونو په پای کې لوستل شوی ویل شوی چې علم الانسان ما لم یعلم. علم ورکړي
انصاری صاحب انصاری صاحب دا درسته ده اوس خبره چیرې ده اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې اسلامي هوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړه چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی سر نه خوري دا خو درسته ده هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوي چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی کراش اوس دې خبرې ته چې ولې دغه نه تطبیقي هغه چې تاسو وایي چې د اسلامي شریعت حکم دی
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي کاغه سنیاد رسونه دي کاغه د رسنۍ او مجالسو لاري دي هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته که د لوړو زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوې مواجه شرعي دلیل موجود نه و مګر دا چې د نصاب بهانه کیږي د ګډ تعلیم مسله یادیده خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د غوی خوانځي جلاوه د غوی ذکر جلاوي د غوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمي او صفاکاران میرمن وي د غوی د دروازو د پیرداران او د تلاشي مسولین اته میرمن وي او کامل حجاب مراد کول اول تر دولسم ټولګي پورې زمونږ اکثریت چې ټول خواندي هم په خارونو هم په کورو باندې کې جلاو هغه لومړی باندې وو د پانتونونو نامکي پانتونونو موږ او تاسو ولیدل چې د لوړو زده کړو په خاني وزیر خغلی حقانی د همدغه احکام او اساس هغه دا یو طرح برابر کړ چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تللې او درې ورځې به نارینه تلل یعنی دا ماحول ورته جلا کړل مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړه نه دي ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري چې سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي او نه باید افغانستان د خلکو په حقوقو دغه سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق کړي
مننه انصاری صاحب کرینځي صاحب تاسو ته درځو کچېری خبر هم داسې وی چې د طالبانو په حکومت کې دیننه یو شمیر جګپوري چارواکي لدغه پریکړه چې تر اوسه پورې شوې د خزو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراض دي او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل ناراضیتي څرګند کړي او ډیر نور ممکن لدې بیره چې خپل دندې له لاسه ورنکړي چوپ دي خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سم پریکړې نه دي کچېره دا راشو دې ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یو خلنه دي سره اختلاف لري دغه اختلافات به بل اخره په یو ډول نه یو ډول حل شي او کبه دا نور هم جوړ شي څه فکر کوي
د دې په اړه باندې دا نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس د ملي تاسو چې ته اختلاف او د خپل منځ کې تاسو تفاهم وي د دې لپاره یو نظامی شورا تشکیل کړی ده په دې نږدې ورځو کې چې په رسمي بڼه باندې دغه اعلان ته بلنې سپارل شوی چې موږ مخکښ کو خو د دوه مرده چې صدر محمد په نامه باندې کوم د دوی
صدر ابراهيم bale
او صدر ابراهيم یو جهادي قومندان د دوی د طالبانو قومندان او هغه د شورا بشر کړي دي او سرڅنګ کې لوي تشکیل لري چې دوی واستغه فلټر روان کړي دي چې دغه څوک په کومو مسایلو باندې اختلافات لري او د امیر المؤمنین د فرمان نه یاد قندار د پریکړو نه سرغړونی کیږي دغه د خپل صفوفونو کیناره کې او سرنوشت یې ورته معلومه کیږي یو دغه موضوع د خیداوت او بل خبره په داخل چې د دې په منځ کې د پریکړو اختلافات چې دي دا څه پټه خبره نه ده د خصوصي مجلس خبره نه ده دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه د ستانځي مجلس چې په لوګار کې واضح یو للی چې په رهبری پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان مطابق کوي الهي نه مشتبا کې دي چې مشاورې تیرسته شي حالات تیرسته شي د دې په څیر د متقین نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کوم ژوند په نړیوالو کانفرنس کې کړی دی، یا د سي نور چې دغه د مهاجرینو وزیر چې د حقانی خلیل حقانی د تسلیمي د نظر چې تاسو وګورئ د دې خلکو په منځ کې په موضوع باندې په خپل هم سره مشتبري واندي چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا د داغه د نړیوالو ته نه زور ورکوي، د خپل ملت سره دغه زیاتې په دې دوی قانی دي داخل کې د کمی مرجع د خواله چې دا پریکړه شوې ده هغه هم په دې قانی، خو متاسفانه نړیوالو اگر سر کړی دی په کابل فشار دی، کابل موضوع زه نه دی، د موضوع زه قندار دی.
مننه کریم زای صاحب، ډیر وخت نه لرو. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان هم همدا شپه د ټلیفون لار سره وصل شوی دی. تورمان صاحب ډیر وخت نه لرو که هغه مهمه تبصره د اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې ک یو څو تبصره ولولې اوریدونکو ته خبر شي. مهرباني.
بله نوری صاحب، فهیمالله وردګ لیکلي په هغو سیمو کې چې اکثره نارینه د لیک او لک سره علاقه نه لري، نو څنګه کېدای شي چې دوی په نجونو ته د پوهنې دروازې خلاصې کړي؟ سنجیب په نوم یو اوریدونکي لیکلي، باید ښوونځي او پوهنتونونه او موسسات خلاصې، ځکه دا د افغانانو په ګټه خبره ده. آزاد خان بیا لیکلي چې ټول په دې موافق دي چې دا ښوونځي خلاص شي او د کار ماتې، ځکه دا د افغانستان د شاتګ په معنا ده او باید دا پریکړې عملي شي. ساحل ولی شاه ولی خیل بیا لیکلي، په اتفاق سره باید بند ښوونځي او بند دولتي موسسات او نه دولتي موسسات د ښځو په مطلع شي. دغه شان شفیع الله خان اخلاص بیا لیکلي چې په کابل کې چې کوم طالب چارواکي دي، دوی د پریکړو د عملي کولو واک نه لري. بلې دوی سره.
بلې اجمل تورمان، مننه چې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه په فیسبوک پاڼه کې څرګند کړي وو. د مو ولستل د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري تاسو ته درځو. د څو دقیقې واځي پاتې دي، کله راته وایي چې نړیوال خو ډیر زیات دغه غوښتنه کوي، د افغانستان ولس هم همدغه غوښتنه لري. فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه یوه نیمه میاشت وروسته چې بیرته نوی کال پیلېږي، پسرلی پیلېږي، آیا موږ به د دې شاهد واوسو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ او ښځو پر مخ بیرته پرانستل شي؟
بله، دا د افغانستان د خلکو حق او د دې اساسي غوښتنه ده، باید پرانستل شي، باید چارواکي هغه بهانه چې د نصاب په اړه لري هغه بهانه د الکانو د لپاره هم دي، هماغه هم د ځوانان چې ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي هماغه نصاب لولي چې دوی د انجونو د لپاره بهانه نیسي، که د شرعي حجاب مسله وي او یا هم د انجونو او د الکانو پوهنتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وي، هغه هم په ډیر بیرانی شکل لارې چارې ورته لټول کېدلی شي. خدا بانه هم نشي توجیه کېده، ځکه د نجونو ښوونځي خو تر اوسه پورې جلا وو. نو موږ فکر کوو چې د نظام اوسني چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته په ډیر درنښت او احترام وګوري او دوی د الهي احکام او د اسلامي شریعت د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او کلتور په نظر کې نیولو سره د افغانستان خلکو ته د نوې واجی لومړی تر دولسم بلکې تر دکتورا د زده کړو زمينه مساعده کړي، شرایط ورته مساعد کړي، هم د زده کړو شرایط، هم د دوی وکاله او هوساینې شرایط، او هم پر اتلونکو کې د ښه او بایفته کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس په کار شي، او هغه مرمنې چې کونډې دي، یتیمان لري، هغوی لپاره هم د کار او زیار زمینې مساعد شي، یا هغه چې بېوزلې دي، کلي او ښارونه یې ستونزې لري، په کورنۍ ستونزې لري، هغوی د خپلو ستونزو د حل لپاره د بی بی عائشې صدیقې او بی بی خدیجې په پل پل کې
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش په خوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریم زئی چې په دې 15 دقیقې د ازادي رادیو بحث کې مراسمه ګډون وکړ. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو خبرونه 43 ساعته دوام لري.